کار غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دادی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 9:30 بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي. نن چهارشنبه ده، د 2018 کال د نومبر د میاشتې 9:00 نیټه ده. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې په کابل کې صرافان د خپل امنیت په اړه سخت اندېښمن دي. د کندوز خلک وایي چې د دې ولایت په زیاترو برخو کې امنیت ښه سوی دی. دا او ځینې نور رپورټونه په دې خپرونه کې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه به یې تاسو ته وړاندې کړي.
د خبرونو لنډیز: د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن ډی مسټورا ویلي دي چې په جنیو کې د سولې د خبرو دا پړاو باید په داسې جدیت پیل شي چې هغه د سوریې اوه کلنو شخړو او جنګونو ته خاتمه ورکړي. د نړۍ د کاتولیکانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس په برما کې په خپلې وینا کې د بیلو بیلو مذهبي ډلو ترمنځ د اتفاق غوښتنه کړې ده، او شمالي کوریا د یو بل بالستیکي توغندي ازموینه هم کړې ده. او دا هم د خبرونو تفصیل: د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن ډی مسټورا ویلي دي چې په سوریې کې د نوو جنګونو په باب د اندېښنو سره سره بیا هم دا فکر کوي چې دا وخت دی چې د سولې د خبرو دا نوی پړاو باید په داسې جدیت پیل شي چې هغه د سوریې اوه کلنو شخړو ته خاتمه ورکړي. ټاکل شوی وه چې دغه خبرې پرون په جنیو کې پیل شوې وې، مګر د ملګرو ملتونو یوې نطاقې ولا سندرا اولوچی ویلی دي چې د سوریې د حکومت هیئت لا تر اوسه نه دی رارسېدلی، لیکن داسې اټکل کیږي چې هغوی به نن جنیو ته راورسیږي. هغلی ډی مسټورا پرون د سوریې د حکومت د مخالف هیئت سره د ملاقات نه وروسته ویلي چې د سوریې دواړه متخاصمې ډلې د سولې په دغو خبرو کې د دې فرصت لري چې د لومړني ځل دپاره په مستقیم ډول مذاکرې پیل کاندي. له بلې خوا برطانیې په جنیو کې د سوریې د سولې په خبرو کې د اسد رژیم د مخالفینو سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د منځني ختیځ دپاره د برطانیې د دولت وزیر لاستر برټ د سوریې د حکومت د مخالفینو د هیئت د مشر نصر حریری سره د ملاقات نه وروسته ویلي چې د جنیو د سولې د خبرې باید په سوریې کې د شخړو د ختمولو دپاره د حل یوې جامع سیاسي لارې ته فرصتونه برابر کاندي. په همدې توګه ښاغلی حریری پرون د امریکا د باندنیو چارو د وزیر د مرستیال ډیوډ سټارفیلډ سره هم کتلی دي. هغه هم د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په سوریې کې د یو جامع سیاسي انتقال سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د نړۍ د کاتولیکانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس په برما کې په خپلې وینا کې د بیلو بیلو مذهبي ډلو ترمنځ د اتفاق غوښتنه کړې ده، مګر هغه په مستقیم ډول په خپلې وینا کې د رخاین د حالت خراب حالت ته کومه اشاره نه ده کړې. د کاتولیکانو دغه مذهبي مشر پاپ فرانسیس په خپلې دغه وینا کې دا هم ویلي دي چې د بیلو بیلو مذهبونو د پیروان ترمنځ د نفاق او بدبینۍ په ځای باید هغوی په خپلو کې اتفاق ولري، او هم د زیات صبر او حوصلې نه علاوه د عفو نه همکار واخلي. د امریکا د دفاع وزارت هغه رپورټونه تایید کړي دي چې شمالي کوریا پرون یو بل بین القاروي بالستیکي توغندی چې تقریبا 0 کیلومتر مزل وهلی شي امتحان کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې شمالي کوریا دغه توغندی پرون د ماسپخین په یوه بجه او 11 دقیقو ورکړ. د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس ویلی دي چې دغه توغندی د نورو نه زیاته فاصله وهلی شي او هم د نورو نه لوړ پرواز کولی شي. هغه وایي چې د شمالي کوریا د توغندیو د جوړولو هڅې د نړۍ هرې برخې ته یو ګواښ دی. هغه دا هم ویلی دي چې شمالي کوریا د نړۍ دپاره خطرناکه ده. د یمن مقامات وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یوه بیړۍ د حدیده بندر ته رارسېدلې ده. دا په یمن باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواوو د درې هفتیزې محاصرې نه وروسته اول ځل دی چې یمن ته په بشري مرستو بار یوه بیړۍ رسیږي. د یمن دغه مقامات ویلي دي چې دغه بیړۍ چې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د نړیوال پروګرام په مرستو بار وه، پرون د حدیده په بندر کې لنګر واچوه. په استرالیا کې پولیسو ویلي دي چې دوی هغه سړی چې نیت یې کړی و د نوي کال په شپه ټورستي حمله وکړي توقیف کړی دی. پولیس وایي چې دغه مشکوک ټورست چې په اصل کې د سومالیه دی او اوس د استرالیا تابعیت لري 40 کاله عمر لري. پولیس وایي هغه نیت کړی و چې د استرالیا د ملبورن په ښار کې د نوي کال په شپه د یو اتومات ماشیندار په ذریعه پر ډزو کې چې هر څومره کې دی شي هغومره خلک قتل کړي. د استرالیا مقاماتو ویلي دي چې دوی داسې ګمان کوي چې دغه سړی په یوازې ځان دغه حملې نیت کړی و، مګر دغو مقاماتو ویلي چې هغوی د دې الزام لګېدلې چې ګوندې داعش د افراطي ډلې سره یې خواخوږي درلوده.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ د دې خبرونې رپورټ ته. په تېر یوه کال کې 60 تنه صرافان د اختطافګرو لخوا یا وژل سوي یا هم د پیسو په خاطر خپله یا یې د کورنۍ غړي یرغمل سوي دي. په کابل کې د صرافانو ټولنې د دې مطلب په څرګندولو ویلي چې امنیت یې که ونه ساتل سي خپله پانګه به له هېواد څخه بهر وباسي. دا امریکا ژغ دا اندیښنه د کورنیو چارو له وزیر ویس احمد برمک سره مطرح کړه. ښاغلی برمک زیات څه ونه ویل، خو ژمنه یې وکړه چې امنیتي تدابیر به زیاتوي. زموږ همکار رحیم ګل څاروان په دې اړه له صرافانو او افغان امنیتي چارواکو سره ژغېدلی دی.
حاجی نور الامین یو له هغو سوداګرو دی چې وراره یې اختطافګرو اختطاف کړی او لا هم د هغوی په منګولو کې دی. یرغمل کوونکو ترې پوره 5 میلیونه ډالر غوښتي دي.
د زمنګ وراره په وشتم د میزان باندې اختطاف شو. چې اختطاف شو نو دې زمنګ نه 15 میلیونه تقاضا وکړه د ډالرو 15 میلیونه. بیا اخرینی د دې دو چې ویل چې زه د 3 میلیونه یو روپۍ نور نه کوم. ا زمنګ وراره په ویډیو کې لګوال او ټکول دی، هغه ویډیو موږ تراولې گو، هغه میموري موږ تراولې گله. ا میموري چې موږ ولې موږ ډیر درد ولې دو د دې میموري نه موږ ډیر خپه شو. بیا هغه وراره می مرته ویلې په لاس خدای موږ ته خپل ویل چې 3 میلیونه ورکه خو ما دې ظالمان نه خوشی کی. بیا دې راته ویل چې یو ډالر هم کمی د 3 میلیونه موږ کم نالو. 3 میلیونه اوس یو څه اختطاف شي نیولې په کومندانه کې پراته دي، خو زمنګ وراره لا لاس نه دی راغلی، باید زمنګ وراره لاس ترېش.
اجی نور لامین وای امنیتي ګواښونو دي تاړ کړای چې پانګه وباسي، خو په وینا یې خورا زیاته پانګونه کړې ده. دا سوداګر وای تر لسو زیات شخصي ساتونکي لري او خپل امنیت پرې ساتي.
چې موږ پسې ټول غلې دي، نن سبا چې د باندې وځو موږ پسې غلې دي. ما سره اوس تقریبا 12 نفره باډي ګارډان، زه تاجر سره، ما ته 12 باډي ګارډان څه ضرورت؟ زه باید ځان ته وګرځم، زه خپل تجارت وکم که زه محافظین ځان پسې وګرځم.
دلته په دې تالار کې د افغانستان په لسګونو صرافان نن راغون شوي. دوی ټولو له یو لوی مشکل نام نه شکایت کاوه. د دې صرافانو په وینا 60 صرافان سکال تښتول شوي یا غلوی د کورنۍ غړي تښتولي دي.
دیو کال په وګدو کې کچیر ته مونږ ولایته او ولایته وخیو کابل وخیو تر شپیتو په خواوشا کې صاحب مونږ اختطاف لرو، شهیدان لرو، تقریبا صاحب په ملیونه او په کروڑاو پیسې مونږ تلفات ورکړي دي، مونږ نه وړي شوی دي.
د صرافانو اتحادیه وایي شاوخوا 40 میلیونه ډالر پانګه له افغانستان وتی ده.
په نامنې هغه نه وجه نه دوبۍ ته او ترکیې ته او اروپایي مملکتو ته زخته ډېره سرمایه په وتلو کې ده وځي، او که سرمایه ووتله نو به دا وطن به ډېر سخت بحران سره مخامخ.
د کورنیو چارو وزارت سرپرست مو هم همدا موضوع وړاندې کړه.
نه یوازې د پانګوالو او تجارانو د امنیت موضوع ده، بلکې موږ د افغانستان ټولو خلکو ته د امنیت بحث کوو.
د ځینو صرافانو په وینا په همدې یو کال کې تر 100 صرافانو افغانستان پریښی او پانګه یې ویستې ده. اقتصادي کارپوهان وایي حکومت باید د پانګوالو امنیت وساتي تر څو د همدغو پانګوالو په پانګې اقتصادي ماشین په تعویل وي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د کورنۍ چارو وزارت په افغانستان کې د ملکي وګړو لخوا د وسلو د ګرځولو د جواز یو نوی کړنلاره ترتیب کړې چې له مخې به یې تر شپږو میاشتو دغسې وسله لرونکي د دغه وزارت سره خپلې وسلې ثبت کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې له 9000 زیاتو کسانو ته د وسلو د ګرځولو جوازونه ورکړل سوي دي. پام وکړئ، په دې هکله له کابل د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری رپورټ ده.
د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست ویاس احمد برمک نن د سې شمې په ورځ په یوه غونډه کې د ملکي وګړو لخوا د وسلو د ګرځولو د نوي کړنلارې په هکله خبریالانو ته د معلوماتو پر مهال وویل چې د دې کړنلارې ترتیبولو هدف د هغو کسانو لخوا د وسلو د ګرځولو مخنیوی دی چې د قانوني جواز او اجازې پرته د ځانونو ساتنې په بهانه وسلې ګرځي.
په اساس ارقامو کې پیش وزارت داخله د سیمه ایسایي معادمي
تغیر برمک ویل دا شپېرو له مخې چې زموږ د کورنۍ چارو وزارت په دې ریاست کې شته دی په ټول افغانستان کې یوازې په کابل کې نه له نږدې نوي زرو څخه زیاته وسله ویشل شوي چې دغه شپېر 55 زره یې مشروع جواز لري او د نورو پاتې جوازونه تمدید شوي دي
او متوقعیش جوازاشن تمدید شدګي هسته.
خغلی برمک ویل چې د نوي کړنلار له مخې به د شپږ میاشتو په موده کې ټول هغه وسلې چې د مخې خاوندان ته د وسلو د ګرځولو جوازونه ورکړل شوي وو هغوی خپلې وسلې بیا د کورنۍ چارو وزارت سره ثبت کړ. هغه ویل چې د نوي کړنلار له مخې به یوازې یو تن د یو میل وسلې د ګرځولو اجازه ولري. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ویل چې دا ځل به ټول هغه کسان چې وسلې ګرځي نمونه د بایومیټریک سیستم له لارې ثبت شي تر څو د وسلو د ګرځولو څخه یوازې د ځان د ساتلو دفاع لپاره کار واخیستل شي.
کارتی هم که ای بار وزارت داخله توضیح میکنه در این کارت
خغلی برمک ویل دا ځل چې د کورنۍ چارو وزارت کم کارت د وسلو د لیک دپاره ویشي په کار کې ډېر دقت او تخنیکي ظرافتونو ته ځای ورکړل شوی چې ورسره د کارت د جال کولو امکان بیخي له منځه ځي. هغه ویل چې حتی که څوک له بهر څخه هم د کارتونو چاپ ماشینونه راوړي په دې به ګټه ونه لري چې د نوو کارتونو د ویش په دې پروګرام کې له ډېرې پرمختللې ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل شوی دی. د پارلمان یو شمېر غړي دا ګڼي چې د افغانستان په روانه نامنۍ او په ځانګړي ډول په ښارونو کې د نامنۍ په پیښو کې تر ډېره د همدغو وسلو څخه چې د کورنۍ چارو وزارت څخه یې د ګرځولو جوازونه اخیستل شوي کار اخیستل کېږي. د مشرانو جرګې د دیپایي امنیتي کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزي هم وایي چې په زیات شمېر د وسلو د ګرځولو د کارتونو ویشلو له امله په یو شمېر ښارونو کې امنیتي پیښې زیاتې شوي دي.
هغه غیر قانوني خلک چې نن په افغانستان په هر ولایت کې دي چې په دا څو ولایتونو کې دغه شمېر ډېر دی چې موږ ته شکایتونه راغلي هغه لکه په کابل کې 45,000 د دوی تعداد ته رسېږي چې زموږ د پولیس تشکیل دونه نه دی لکه د هغه غیر قانوني خلکو تشکیل چې نن په کابل په ښار کې ډېر دی. داسې په هراتو مزارو جلال آباد او نورو ښارونو کې چې دغه خلک د دې مخنیوي به انشاءالله د دې طرزالعمل د خوا څخه به انشاءالله د دغو مخنیوي وسي.
د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ویاس احمد برمک هم وایي چې د وسلو د ګرځولو دا نوې کړنلاره د همدې لپاره جوړه شوې چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا د وسلو د ګرځولو مخه ونیول شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دا کړنلاره د 2 کلو غور او پلټنې وروسته جوړه شوې او ټاکل شوې چې بله اونۍ به د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا د تصویب وروسته پلی شي. اوسمهال د افغانستان د حکومت د لوړ پوړو چارواکو سربیره د افغانستان د ملي شورا غړي، ولایتي شورا غړي او نور زورواکي د یو میل وسلې د ګرځولو پر ځای په لسګونو میله وسلې ګرځي. چې شمېرې د سپکو وسلو تر څنګ د آر پی جي راکټ لانچر په ګډون ماشینداري هم ګرځي. د دې نوي کړنلارې له مخې به هغه کسان چې د یو میل څخه زیاتې وسلې ولري خپلې وسلې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو څخه د وسلو د اخیستو پروګرام ډایک ته وسپاري. د ډایک پروګرام هدف د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو څخه د وسلو ټولول دي چې نږدې 10 کاله وړاندې پیل شوی دی. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې د کورنۍ چارو وزارت په دغو کسانو په وړاندې د څه ډول غبرګون څخه کار واخلي چې دغه وزارت ته د وسلو له ورکولو ډډه وکړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د پوځي چارو ماهران په دې یقین دي چې 2013 میلادي کال به په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پوځ د کامیابۍ او یا ناکامۍ لپاره خورا زیات مهم وي او معلومه به سي چې د ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي کار کوي او کنه. پام وکړي، د یو ایس نیوز او ورډ رپورټ ورسپانې د امنیت چارو د خبریال پال دی شینکمن رپورټ ته چې خلاصه یې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
که څه هم چې د ټرمپ ادارې څو واره دا خبره کړې چې په افغانستان کې اوس په نظامي برخه کې د بری لپاره هر څه چې په کارو لري، خو د دغې ادعا د ثبوت لپاره وخت محدود دی. د ټرمپ اداره په دې باور ده چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو تر ټولو اوږد جنگ د ختمولو امکانات اوس زیات شوي دي. د نظامي چارو کارپوهان وایي چې 2013 میلادي کال به په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پوځ د کامیابۍ او یا ناکامۍ کالي او واشنگټن باید زر تر زره ثابته کړي چې نوی پلانې عملا نتیجه ورکوي او له کومو خنډونو سره چې د متحده ایالاتو عسکر په افغانستان کې پخوا د جنگ په میدان کې مخو له منځه وړلی شي، او هم باید امریکایان قانع کړي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د دې اوږدې شخړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ د ادارې د لوړ پوړو مامورانو ډاډګرنې واقعیت لري. باید هغه امریکایان قانع کړي چې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د دې اوږدې شخړې د پای ته رسولو په اړه د لوړ پوړو حکومتي مامورانو د ډاډګرنو په باب شکمن دي. د دفاع وزیر جیمز میټس او د پینټاګن د عالي رتبه نظامي مشاورینو په شمول د ټرمپ د ادارې مامورانو څو ځلې ویلي چې د خپلو زړو انډیوالانو په مرسته به وکولی شي چې په افغانستان کې جنگ په خپله ګټه پای ته ورسوي. دوی ظاهراً په دې فکر دي هغه څه چې د امریکا د دوو جمهور رئیسانو جورج ډبلیو بوش او باروک اوباما حکومتونو نشو کولی چې په افغانستان کې د سرج یا د عسکرو د زیاتولو له لارې حاصل کړي د ټرمپ اداره به لاسته راوړي او د محلي قواو په مرسته به طالبانو ته د جنگ په میدان کې ماتې ورکړي چې بالاخره د مذاکراتو لپاره به لاره اواره شي او په هیواد کې به داسې یو اعتباري حکومت تشکیل شي چې خلک به ملاتړ کوي او په ټول هیواد کې به امنیت تامین شي. زیات شمیر امریکایي سیاستمداران، کارپوهان او حتی په خارج کې د امریکا ځینې نږدې انډیوالان قانع نه دي او د شک په نظر ورته ګوري. هغوی فکر کوي چې متحده ایالات اوس په افغانستان کې په یو دایمي جنگ کې ښکیل دي او د ټرمپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ تر ټولو زیاته توجه یوازې د نظامي بری په لورې ده. په افغانستان کې د اداري فساد، د اوبا د ختمولو او اقربا پروري د کلتور د محو کولو غم پکې نه دی خوړل شوی. کارپوهان وایي که څه هم چې د فعلن لپاره ټرمپ او د پینټاګن قوماندانان او په افغانستان کې محلي انډیوالان د نوې ستراتیژۍ نه راضي او ډاډه ښکاري، خو به کتل شي چې په نوي میلادي کال کې په افغانستان کې څه پیښیږي. دوی باید عملاً ثابته کړي چې موجوده ستراتیژي واقعا متوقع نتیجه ورکوي او د مخالفانو نظر غلط و. د چک د جمهوریت د پوځ قوماندان پیټر پاول چې د ناټو د تړون د نظامي پالیسۍ او پلان گزارۍ مسؤلیت په غاړه لري، په یوې مرکې کې ویل چې د جنگ په لحاظ به 2018 میلادي کال له هر لحاظه د تیرو کلونو سره بالکل توپیر ولري. هغه ویل چې د نوې نظامي ستراتیژۍ د مقرراتو له مخې د ناټو عسکر د تعرضي عملیاتو د پیل کولو ابتکار په لاس کې اخلي. نهایي مقصد دا دی چې طالبان دومره کمزوري شي چې سیاسي روغ ته غاړه کېږدي. د ناټو عمومي منشي انس سټولټنبرګ وایي هر څومره وخت چې په افغانستان کې د بری د حاصلولو لپاره ضروري، موږ به هلته پاتې شو. متحده ایالاتو افغانستان نه د خپلو عسکرو د راوستلو لپاره شرایط نه دي روښانه کړي. سږ کال په جنگ کې 60 امریکایي عسکر وژل شوي دي. په مجموعي توګه تر اوسه پورې 2500 امریکایي عسکر وژل شوي دي. په عین وخت کې د افغانستان د حکومت د عسکرو او پولیسو مرجوب له هم څو چنده لوړه شوې ده. سکال په افغانستان کې د جنگ ولس کاله پوره کیږي. څو ځله مخکې هم امریکایي قوماندانانو طالبانو ته د ماتې ورکولو او د بری د حاصلولو لپاره د عسکرو د اضافه کولو غوښتنه کړې وې.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا کندوز خلک وایي چې د ژمی پر رسیدو او د خاص قواو د شپې لخوا په عملیاتو کې مخالفین ځپل سوي دي او اوس د ښار شاوخوا امنیت ډاډمن سوي دي. زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز رپورټ لري.
د کندوز خلک وایي چې اوس د پخوا غوندې ځکه اندېښمن نه دي چې د ښار شاوخوا جګړې نه کیږي، خو د را روان کال لپاره ځکه اندېښنه کوي چې یو ځل بیا به جګړې زور واخلي او که چارواکي مخکې له مخکې د مخالفینو د داخلېدو مخه ونیسي او ځایي مخالفین وځپل شي، نو د جګړو ویره کمېدای شي. د سیمې خلک غواړي چې ولسوالۍ او ورته غزیدلې سړکونه هم امنیت کړي چې خلک په ډاډه زړه کلو ته تګ راتګ وکړی شي. د کندوز یو تن اوسیدونکی د وسنۍ حالاتو په اړه د سیوی
په دې ورستوي کې د کندوز ولایت مرکز او نږدې شاوخوا سیمې امنیت ته د نسبت په خانه اوس ډیر ښه شوی دی. د امنیتي ادارو نه موږ غواړو چې څلکه اوس څنګه چې امنیت ښه شوی دی، همداسې چې ولسوالۍ په مورد باندې هم کار وکړي چې ولسوالۍ ته هم خلک په اسانۍ سره وکولی شي تګ راتګ وکړي.
د کندوز خلک په داسې حال کې د امنیت د نسبي ښه کېدو یادونه کوي چې په تیرو دوه کالو کې کندوز دوه ځل د طالبانو په لاس سقوط شوی و. د ښار شاوخوا سیمو کې تر میاشتو میاشتو جګړې دوام درلود. پرون دوشنبه ناوخته کندوز ته د قاطع ملاتړ قماندان، د داخله چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس هم سفر درلود او خلکو ته ډاډ ورکړ چې د کندوز په امنیت کولو کې به هڅه وکړي. د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی وویل چې خلک باید افغان ځواکونه پیاوړي کړي او پیاوړتیا په دې معنی ده چې خپل اولادونه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل کړي.
هرقدر کې در صفوف خوای مسله ما سربازای دلیری که از زمین جوانا هستند بیشتر جذب شوه به مو اندازه
د ملي ځواکونو صفونو ته چې څومره نوي ځوانان جذب شي همغ عمره د ځواکونو قوت زیاتیږي. او بل دا چې د وسنۍ جګړې په اړه باید خلکو ته معلومات ورکړل شي چې روانه جګړه جهاد نه دی بلکې فساد دی، نو خلک به حقیقت پیدا کړي او له جګړو به لاس واخلي. د قاتم ملاتړ قومندان نیکولسن هم په خپلو خبرو کې ویلي و چې طالبان په جګړه نشي کامیابېدای او قندوزیانو ته یو ویل چې په دغه ولایت کې به نور عملیات هم وشي او داعش به له منځه یوسي. هغه وویل چې د امریکا د نوي جمهور رئیس د پالیسۍ مطابق به په افغانستان کې هوایي قوتونه زیات شي.
The other important aspect of this policy that you have heard is that we are putting very direct pressure on Pakistan to stop their enablement of the terrorists who are attacking Afghanistan.
د امریکا د نوي پالیسۍ لمخې په پاکستان باندې زیات فشارونه دي چې باید په افغانستان کې د وسلوالو د مداخلو او جګړو مخه ونیسي. نیکولسن په قندوز کې د ملکی تلفاتو په اړه بخنو غوښته او ویل
that we will do everything we possibly can to avoid any civilian casualties and I am sorry for any civilian casualties that have occurred recently. Again, we will do everything possible to avoid this.
څومره چې امکان لري د ملکی خلکو تلفات برا کم کړو او له خلکو یې بخنو غوښته چې په اخیرو عملیاتو کې ملکی خلک وژل شوی دي. د قندوز والی اسد الله مرخیل هم په دغه ولایت کې د جګړو یادونه وکړه او زیاته کړه چې د خلکو ژوند له صفر سره ضرب شوی دی.
در نقطه نقطه ولایت قندوز جنگ شده، تمام خانه مردم خراب شده، سرکا از بین رفته، کلینیکا از بین رفته، مکاتب ما
د قندوز په نقطه نقطه کې جګړه شوی، د خلکو کورونه وران شوی، سرکونه تخریب شوی، کلینیکونه لمنځه تللی، خونځي تخریب شوی او د خلکو ژوند له صفر سره ضرب دی. هغه وویل چې یو شمیر خلک په کلو کې ژوند کوي، دغه خلک له طالبانو سره ګروګان دي ځکه چې دوی زراعتي ځمکې لري او د خلکو ژوند په زراعتي محصولاتو ولاړ دی، نو ځکه نشي کولای چې سیمه خوشی کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د کاتولیک مسیحانو رهبر پاپ فرانسیس میانمار ته د خپل سفر په دوهم ورځ له حکومت څخه غوښتنه دي چې د اقلیتونو حقونو ته درناوی وکړي. پاپ د میانمار په مرکز کې د خبرو په محل پرته لدی چې د روهینګیا مسلمان اقلیت یادونه وکړي، وی ویل چې مذهبي توپیرونه باید د نفاق او بې باورۍ سرچینه نه وي. د میانمار رهبر انګ سان سوچی بیا ویلی چې حکومت د خلکو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره هڅه کوي. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس چې میانمار ته په سفر بوخت دی، نن یې په پلازمینه نیپیتاو کې د هغه هیواد ملکی چارو مشر انګ سان سوچی سره ولیدل. هغه د انګ سان سوچی سره له خبرونو وروسته وویل چې سوله او ملي پخلاینه هغه وخت پر مخ تللی شي چې عدالت ته ژمنه او بشری حقونو ته درناوی موجود وي. دینی توپیرونه باید نفاق او بېباوري رامنځته نه کړي، بلکې باید د یووالي، بښنې، زغم او د ښې ملت جوړونې لپاره یو ځواک واوسي. د پاپ له وینا نه مخکې انګ سان سوچی په خپلو خبرو کې د روهینګیا د نوم یادونه ونه کړه، خو د راخین ایالت بحران ته په اشاره یې وویل چې دا د هغو سترو ستونزو له جملې نه ده چې حکومت ورسره لاس او ګریوان دی. هغې وویل حکومت باید د هیواد د ټولو خلکو حقوق خوندي کړي.
Of the many challenges that our government
مونږ دې ته اړتیا لرو چې یو داسې هیواد جوړ کړو چې اساسې په قوانینو او ادارو ولاړ وي، څو زموږ په هیواد کې د هر چا عدالت، ازادي او امنیت تضمین شي.
له دغې لیدنې مخکې پاپ یانګون کې د بېلابېلو عقایدو له استازو سره ولیدل او د عقایدو د پیروانو ترمنځ یې د یووالي غوښتنه وکړه، خو هغه د روهینګیا یادونه ونه کړه. پاپ پرون شپه د میانمار له پوځي مشر مین آنګ هلاینګ سره ولیدل. وروسته د پوځ مشر پر فیسبوک له هغو تورونو انکار وکړ چې د هغه هیواد سرتیرو د روهینګیانو په ښځو او نجونو جنسي تیری کړی او کورونو ته یې اور اچولی دی. ځینو کسانو ناامیدي څرګنده کړه چې د پاپ په پروګرام کې د مهاجرینو له یو کمپ نه لیدنه شامله نه وه.
حرام لګره
زه یو څه مایوس یم ځکه چې هغه دلته پر اتک سره کولای شول چې په خپلو سترګو دغه حالت وویني او موږ هم ورته د خپل وضعیت په اړه معلومات ورکولای شول.
خو تمه کیږي چې هغه به له بنگلاديش څخه د لیدنې په ترڅ کې د روهینګیانو له یوې کوچنۍ ډلې سره په ډاکا کې وګوري. په وروستیو اونیو کې د میانمار او بنگلاديش چارواکو د سلګونو زرو روهنګیانو د ستنېدو په اړه موافقه کړې، خو د ملګرو ملتو د مهاجرینو اداره وایي چې د دغو خلکو د ستنېدو لپاره لا تر اوسه شرایط برابر شوي نه دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
تاریخ پوهان په دې باور دي چې د څو جمهور رئیسانو په شمول په دې وروستیو کلونو کې له ښځو سره د ناجایزو جنسي اړیکو رسوایي ګانې کومه نوې خبره نه ده. په پخوا وختونو کې هم ډېرې داسې پیښې سوي وې او ځینو جمهور رئیسانو له ښځو سره پټ تعلقات ساتل. له لاس انجلس څخه به د امریکا غږ د خبریال مایک اوسولوان رپورټ سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
په سیاست او یا د تفریح په دوران کې د جنسي تیری د تورونو سکینډلز یا فضیحې په متحده ایالاتو کې دومره زیاتې شوي دي چې ځینې ښځې او حتی په بعضې مواردو کې سړي راپاڅېږي او تور لګوي چې د وخت د قدرت خاوندانو او زورواکانو ورباندې د جنسي تیری هڅې کړې وي. په ځانګړې توګه په سیاست کې دا ډول رسوایي کومه نوې خبره نه ده. په سپینه ماڼۍ کې ناست د برحال جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په شمول پخوانیو جمهور رئیسانو باندې تورونه لګول شوي چې د خپل قدرت په زمانه کې له ښځو سره ناجایزه جنسي تعلقات ساتل. د امریکا پر جمهور رئیسانو باندې د جنسي تیری د تورونو د لګولو سلسله د امریکا د دریم جمهور رئیس ټامس جیفرسن نه پیل شوه. زیاتره تاریخ پوهان په دې یقین دي چې جیفرسن غلامان ساتلي او لوی وی غلامینی اولادونه هم لرل، او د ډی ان ایل مطالعه نه ثابته شوه چې د غلامانو د نسل نه د سیلی همینګز او د ټامس جیفرسن ترمنځ د وینی اړیکې موجوده دي. په شلمه میلادي پیړۍ کې پر جمهور رئیس لندن جانسن باندې تور لګول شو چې له ډیرو ښځو سره پټې اړیکې لرلې. جمهور رئیس جان اف کینیډی هم له یو شمېر زیاتو ځوانو ښځو سره پټې اړیکې درلودلې، چې په دې جمله کې مشهوره امریکایي فلمی ستاره مریلین مونرو شامل وه. تاریخ پوه ریچارد ریوز چې د څو جمهور رئیسانو د ژوند پر حالاتو تاریخ لیکلی دی وای ډیره د تعجب خبره نه ده چې سیاست پوهان د خپل قدرت په زمانه کې د وادل چوکاټ نه بیرون د خپلو هوسونو د اشباع کولو په خاطر له ښځو سره یاري ساتي. نوموړی وای
سیاست څه ته وایي؟ که د ښځو تیر ایستل او ځان ته یې د توجه رړول نه وي نو سیاست بله څه معنی لري؟ همدا د سیاستمدارانو کار دی، د هغوی دپاره ژوند بل مقصد نه لري.
خو مشهوره امریکایي تاریخ پوهه گراس
موږ باید د هغو کسانو سره د دې خلکو توپیر وکړو چې فرزن یوې 14 کلنې نجلۍ ته لاس اچوي او ځینې نورې داسې پیښې چې کله کله پیښېږي. له ښځو سره پټه یاري ساتل او یا د خپلو جنسي اغراضو لپاره د یوې ښځې ځورول په خپل ذات کې یو ډېر بد کار دی، خو جرم لګول اسانه نه دي.
د تاریخ پوه گراس اشاره د الاباما د ایالت نه د سنا مجلس لپاره د جمهوری ګوند کاندید روی مور ته وه کله چې هغه د الاباما لوی څارنوالو یوې ښځې پرې دا الزام لګولی و چې په زور یې ونیوله او ځان ته یې رانږدې کړه. له کومو جنکو سره چې روی مور د جنسي تعلقاتو د ټینګولو کوښښ کړی و له هغه نه په عمر کې تقریبا 40 کاله کمې وې. د مینیسوټا ایالت نه د ډیموکرات ګوند سناتور آل فرانکن بل مهم سیاسي شخصیت و چې یوې امریکایي سندرغاړي ورباندې تور ولګو کله چې 2003 میلادي کال کې په عراق کې وو او د امریکایي عسکرو د ساتیرۍ او تفریح په خاطر یې کانسرت ورکوو د خوب په حالت کې په زور ونیوله او غوښتل چې ماچي کړي. هغې د خپلې ادا د ثابتولو لپاره یو عکس په انټرنیټ کې ښودلی چې سناتور آل فرانک سره یو ځای پکې لیدل کېږي. پر سناتور آل فرانکن باندې یوې بلې ښځې هم په دې وروستیو وختو کې د یو ناجایزه جنسي حرکت تور لګولی. د سنا مجلس د اتکس یا اخلاقي ارزښتونو کمیټه تفتیش کوي. په 1998 میلادي کال کې پر پخوانی جمهور رئیس بل کلنټن باندې په سپینه ماڼۍ کې له بې ځواني پیغلې سره د جنسي روابطو تورونو د امریکا سیاسي نظام ولړزو. پر کلنټن باندې دا الزام لګېدلی و چې د مونیکا لوینسکي په نوم یوې پیغلې ښځې سره د ناجایزو تعلقاتو په باب درواغو قسم خوړلی و.
زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.